څنګه ژوند کول. اوس به فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
وسلوالو د کاپیسا ولایت د عالمانو د شورا رئیس ووژه. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په وینا مولوی ګل محمد او د هغه یو ساتونکی نن ووژل سول. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په کابل کې د احمد شاه مسعود د شپاړسم تلین په مناسبت مراسم د لویې جرګې په تالار کې ترسره سول. د مسعود ټولنې مشر احمد ولي مسعود د دغو مراسمو پر مهال ویل چې د دې مراسمو څخه د دوی هدف خلکو ته د ملي یووالي د پیغام رسول دي. په مراسمو کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو او جهادي قوماندانانو ګډون کړی و. نوی ډیلی به د یکشنبه پر ورځ د افغانستان او هند مشارکت شورا غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې غونډه به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړه سي او پر مهمو ستراتیژیکو مسایلو به خبرې پکې وشي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له سعودي عربستان او نور عربي هیوادونو وغوښتل چې له قطر سره خپل اختلافات حل کړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې هیوادو دا هم غوښتي چې د ایران پر ضد یوه جبهه جوړه کړي. د مکسیکو چارواکي وایي چې د پنجشنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 850 ته رسیدلی دی. د امریکا د جیولوجي سروې وایي چې د دې زلزلې شدت 8.1 درجه و. او وروسته له هغه چې په کیوبا کې د ایرما په نوم طوفان څه باندې شل تنه ووژل، د دغه طوفان یوه بله د پنځمې کټګورۍ څپه تېره ورځ ناوخته پیل سوه. دغه نوې څپه چې په ساعت کې د 250 کیلومتره چټکتیا باد ورسره دی، د جنوبي فلوریدا په لور روان دی. د خبرونو پای
که څنګه چې مخکې په خبرونه کې وویل، د زهرو کاروان پروګرام لرو. دغه پروګرام اجمل تورمان درته وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منای. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستان، پام دې لپایل کو د زهرو کاروان د دیونه په خبرونه. د زهرو کاروان د خبرونه چې زه اجمل تورمانی د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، دغه مطالب متاسف کې چمتو کړی دي. افغانستان کې د ایروینو جوړولو تر 90% ډیری فابریکې د ډیورنډ کرښې هغه اړتیا وړل شوې دي.
یو ولادت په دا کې د نشي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د اواد مخدر پر اړتیا باندې.
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښ ډیر شوی او د دې بوټ پر ضد کمپاین هم ناکام و. په دې اړه درته بحث وړاندې کوو.
اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کې
ولدت کوم جو وایو د مخدرات توکو د کمرشیا جوړې په باندې نورې پالیسګانی همسته.
او دغه شاند پرونی په پای کې د ونی ډرامه هم مهیروي. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې زموږ همکار عباد الله انانزی چمتو کړی دي.
د افغانستان د نشي توکو پر ضد د مبارزې وزارت د بدیل معیشت کانفرنس جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موضوع د نشي توکو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظمی، د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې سازمان لاستازي جرمی میلسون سره په لیدنه کې یاده کړې ده. په دې لیدنه کې اغلی عظمی ویلي چې دا کانفرنس به له نورو کانفرنسونو او غونډو څخه توپیر ولري او هڅه به پکې وکړو چې د بدیل معیشت په برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو څخه ګټه واخیستل شي. په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون د نشه یي توکو 8 قاچاق کوونکي نیول شوي دي. له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کسان په کابل، نیمروز، ننګرهار او تخار ولایتونو کې د نشه یي توکو د لیږد پر مهال نیول شوي دي.
له دغو نیول شویو کسانو څخه په ټولیز ډول څه باندې 12 کیلوګرامه هیروین، 14 کیلوګرامه تاریاک، 108 لیتره الکولي مشروبات، 9 سیټه موبایلونه او 2 موټرونه ترلاسه شوي دي.
همدا ډول خغلی موهید زیاته کړه چې له یوې نیول شوې ښځې څخه هم 322 ګرامه هیروین ترلاسه شوي چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر له لارې د هندوستان ډیلي ښار ته قاچاق کړي. او د ونۍ وروستۍ پیښه دا چې د ملي اردو ځواکونو د لوګر ولایت مرکز ته څیرمه دلته مور سیمه کې 1260 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د لوګر والی بیان سلیم صالح د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي چرس په روښانو بار شوي و او قاچاق خوړونکو غوښتل چې له لوګر ولایت څخه یې ګاونډیو ولایتونو ته ولېږدوي.
په لوګر ولایت کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د دلته مور په ساحه کې 1260 کیلوګرامه نشه توکي نیول شوي وو. دغه نشه توکي چې په قاچاقګرو د ننګرهار څخه راوړل غوښتل چې د لوګر مربوط ګاونډي نورو ولایتونو ته انتقال کړي.
د دې نشه توکو د لیک په تور تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. تیره میاشت هم د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي امنیت منصوبینو سلګونه کیلوګرامه تریاک نیولي وو.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي پاکستان له دوو کلونو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو په څلور اړخیزو غونډو کې ګډون نه دی کړی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو لامل څرګند نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د نشه یي موادو د تولید فابریکې په سلو کې نوي له افغانستان څخه پاکستان ته وړل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورنډ خې حقوا پاکستانی ځواکونه د نشئی موادو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول کوښښ نه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې مسعوده نیازی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي له نشئی موادو سره د مبارزې په سیمه ایزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو له دلایلو خبر نه دي، خو وایي چې دا مهال د نشئی موادو د تولید کارخانې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته وړل شوې دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان نه یوازې دا چې له دوو کلونو راهیسې په سیمه ایزو غونډو کې ګډون نه دی کړی، بلکې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې هم مرسته نه کوي. ښاغلی دانشیار وایي د ډیورنډ کرښې ها خواته د هیروینو د تولید لپاره زمینه برابره ده، نو له دې امله په افغانستان کې تولید شوي تریاک دې کارخانو ته قاچاق کیږي.
تقریبا
2015 خرابه دی خو په سلو کې 99.9 نشئی مواد له افغانستان څخه بهر پروسس کیږي چې زیاتره یې د پاکستان او د افغانستان پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې دي. دغه ډول د فری کرسر په نوم کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو د تولید په برخه کې کارول کیږي د سیمې له هیوادونو څخه پاکستان ته وړل کیږي.
له نشئی موادو سره د مبارزې سیمه ایز غونډې هر کال د افغانستان، تاجکستان، ایران او پاکستان په ګډون جوړیږي چې له دوو کلونو راهیسې پاکستان په دې غونډه کې برخه نه اخیستي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر اساس دا مهال په افغانستان کې تولید شوی تریاک په سلو کې نوي د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته د هیروینو کارخانو ته وړل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت وایي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په سلګونه ټنه تریاک نیسي، خو د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته پاکستانی ځواکونو د قاچاقوړونکو پر وړاندې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د افغانستان نشئی موادو سره د مبارزې پولیس په هیواد کې نشئی مواد نیسي، خو له بده مرغه چې موږ د ډیورنډ د کرښې هغې غاړې ته نشئی موادو د نیولو هیڅ راپور نه لرو. موږ څو ځله په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه اخیستي، خو پاکستان په دې اړه لیوالتیا نه ده ښودلې چې دې کار یې د کورنیو چارو وزارت ته پوښتنې پیدا کړي چې دوی ولې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مثبت غبرګون نه ښیي.
له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د نه همکارۍ پر موضوع په داسې حال کې بحث کیږي چې له یوې خوا د نشئی موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالي سرچینه بلل کیږي، او له بلې خوا امریکا په خپل نوې ستراتیژي کې پاکستان له ترهګرو ډلو سره په مرسته کولو پړ بللی دی. سیاسي کارپو شفیق بشاریار وایي وروسته له دې چې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې پر پاکستان کمې شوې، اسلام آباد پر قبایلي سیمو کنټرول نه درلودل پلمه کوي او په دې ډول هڅه کوي چې جنګیالیو ځواکونو او تروریستانو ته نوې مالی سرچینې پیدا کړي.
پاکستان در گذشته از کمک های جامعه جهانی
پاکستان به د جنگیالیو په برخه کې لنړیوالو مرستو څخه په خپل ګټه استفاده کوله، خو اوس چې د مرستي ور باندې بندې شوې دي لکه چاکلونکو او د هیروینو کارخانو د مالکانو ملاتړ کوي او دوی ته زمينه برابروي چې د نشئی موادو تولید زیات کړي او زیاتې مالی سرچینې په لاس راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي ځینې سیمې نام نه کړي چې د کوکنارو کښت ته زمینه برابره شي. ښاغلی بشریار وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالتونه دي د نشئی موادو له نړیوالې مافیا سره د مبارزې او ډیورنډ کرښې هغې خواته د هیروینو د تولید کارخانو ویجاړولو ته په خپله نوې ستراتیژۍ کې لومړیتوب ورکړي. په دې ډول به د طالبانو مالي سرچینې بندې او افغانستان کې به د جګړې جبهه کمزوري شي.
دوستان لکه څنګه چې واورېدل په افغانستان کې د هیروینو جوړولو تر 90% ډېرې فابریکې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته وړل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د پکتیکا له پخواني والي امین الله شارق سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د دې کار لاملونه څه دي.
یو علت خو دا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر په رابطه باندې. بل علت من دا ده ګورې چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د دولت مخالفین په ډلو باندې وویشل شول، یعنې پخوا کې ویل کېدل چې دا د طالبانو د تحریک د دې نه ګټه پورته کوي او اوس په افغانستان کې د شل ګروپونو نه زیات ګروپونه دلته موجود دي. نو طالبان کېدای شي چې د دې ویره دوی سره موجوده چې نه نور ګروپونه د دغه نه خپلو ساحو او منطقو کې استفاده ونه کړي او بیا پاکستان ته په زور لاس باندې دا شی د طالبانو د تحریک د مشتابه چې ویل کېږي د پاکستان د حمایت نه په اصطلاح باندې برخوردار دی. دا انتقال کې د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته د دې ګټه او امتیاز په مادي ډول باندې د پاکستان په وای سای په اصطلاح باندې واخلي او بیا سای هغه چارته توضیح کې وري کې چې هغه د دوی سره په افغانستان کې خواخوږي لري.
شارخ صاحب څه فکر کوئ که د مخدره موادو د تولید کارخونې د ډیورنډ د کرښې هغه لور ته انتقالیږي، نو څونه امکان لري چې له دغو کارخانو به د طالبانو تر څنګ په سیمه کې نوې راټوکېدلې ډلې هم تمویل کیږي او تشخیص کیږي؟
تاسو ته معلومه ده چې د وروستنۍ ستراتیژي د متحده ایالاتو زما د نظره په یو حده پورې مناسبه ستراتیژي، خو که چیرته په درست شکل باندې مدیریت نشي په هغه شکل چې دوی ورته اوس ګوتڅندنه کوي او د منطقې د هیوادونو یو واحد دریځ، یعنی مهمه دا ده چې هم د امریکې متحده ایالات هم د دوی متحدین او په خاص ډول باندې مهمه ماته دا ده چې افغانستان دولت د افغانستان خلک لاسونه سره یو کړي او هر حرکت ته په ډیر زیرکانه او په ډیر ښه شکل باندې هغه په اصطلاح باندې وڅاري، خاص ډول د سیمې د هیوادونو چې هغه روسیا، چین، به هند او دا هیوادونه دي. خو مهمه خبر دا ده چې ګټ سره شریک شي، یو هیواد په بل هیواد باندې خپل ترجیح ونه غواړي، هر څه سره واضح واضح په اصطلاح باندې سره وویل شي.
کلیه د ستراتیژي چې نشر شوې دي په دې کې مخدره مواد ته مشخصه توګه اشاره نه ده شوې. که ستاسو په نظر په ستراتیژي کې د ځای نه ورکول کېږي او مخدره موادو سره چې اوسې کارخونې له ډیورنډ کرښې اخوا انتقال شوي، څه فکر کوئ چې دا ستراتیژي به تنا په جګړې تمرکز به وکولی شي د افغانستان کې دغه روان بحران پای ته ورسي؟
دا درسته ده چې په ستراتیژي کې په واضح ډول اشاره نه ده شوې، خو که چېرته د دولت مخالفین او هر هغه مخالفین چې د منطقې لپاره دلته دي، که هغه څوک ترستان بولي، که څوک مخالفین بولي، که هر نومر ته ورکول کېږي، که دوی باندې هغه منابع او دا د مختلفو استخباراتي کړیو یا د مختلفو حتی تجارتي کمپنیو که چېرته دغه منابع په دې مخالفینو باندې قطع نه شي، نو په تنها په جنگ باندې په قطعي ډول باندې جنگ نه ختمېدلو نه دی او جنگ نه ختمېږي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کړي کې نشئی ماشوم پیدا کړي
یو اړې دی کوټه نه
نوځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښې ډېر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. دا چې په کندهار کې ولې خلک کوکنار کوي او د کوکنارو پر ضد کمپاین ولې ناکام و، په دې اړه په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق ریښتینی یو ګردی میز جوړ کړی او دا مېلمانه یې ورته رابللی دي. قومي مشر حاجي عبدالله د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا د کندهار د امنیه قمندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقي احساس. نو دا همداسې او دا هم د دې اونۍ بحث.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د ناپېزه قوانینو له مخې د کوکنارو کښت غیر قانوني کار دی، خو بیا هم د افغانستان په څو ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي چې په دې جمله کې کندهار هم راځي. دا چې بزګر او مزکوال ولی کوکنار کری د کندهار محلي اداره ولی د دې ناقانونه کښ په مخنیوي کې پات راغلی او ولایتي شورا ولی د کوکنارو د کښ پر ضد مبارزه جدي نه څاري په دې اړه مو یو ګردی میز رابللی. په دې ګردی میز کې را سره میلمانه مزکوال او قومي مشر اجی عبدالحد، د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا، او د کندهار د امنیه قمندانۍ د نشې موادو پر ضد د مبارزې د مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقي احساس. لومړی به اجي صاحب عبدالحد له تاسې څخه راپیل کړو، د کندهار بزګر یا زمینداران ولې کوکنار کوي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بزګر او مزکوال زمیندار غنم چې وکري چې د ټکټر و مزدوري ته حساب وکړي و انبار ته حساب وکړي د ماشین اوبو ته حساب وکړي، بلکې اکثره وخت مې په ماشین اوبو ولي دا لیه کاسه چې ده هغه تقریبا شپږ میاشتې اوه میاشت کار کوي بله نه کوي. نو غنم په بازار کې ارزانه بیرته ته ګران تمام شي. اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کې څنګه د خپل مصرف په جوړ کې. ولې د کوکنارو خریدار پلا پلانټه باندې شته چې دا یو کرل چې دا وای اخیستل هلته سړی ورته ولاړ دی هغه یې ځینې رانیسي نو بزګر ته پیسې ور جوړوي.
که حکومت په دې اړه خپلې وعدې پوره کړې هم نه وي او له دوی سره مرستې هم نه وي سوي، لکه تاسو یادونه وکړه حکومت د کوکنارو کښ غیر قانوني بولي، تاسو ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
حکومت به داسې تخم اصلاح سوی را کړي چې په سلو کې بیا پنځو کسته ورکړي لسته بیې ورکړي هغه اچا څه شي وکړي انوي خصه څه شي وکړي او بیا پر هغه سره بیره باندې دا د اوس مرضونه چې موږ یې ورچ په دواو ستړي کړي چې پر باغو یې هم پاشو، پر انارو یې هم پاشو، پر غنمو یې هم پاشو، پر جوړو یې هم پاشو. نو د دغه مجبوریتونه رښتیا هم ناکارونه کښتی، مګر خلک مجبور دي وچ کلک د مجبوریت څه کړي.
اجي صاحب، تریاک په داسې سیمو کې هم کرل کېږي چې هلته حکومت حاکم دی، په دې سیمو کې خلکو ته د حکومت خدمتونه رسېږي لکه امنیت، تعلیم، د لارې او سړکونو په خول او داسې نور، خو له بلې خوا همدا حکومت د کوکنارو کښ غیر قانوني بولي، تاسې له یوې خوا د حکومت ملګري یاست او له بلې خوا ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
موږ د حکومت قانون منو، موږ د حکومت داسې ملګري چې د ځان ملګري یو، د ځان غم راسره دی، خپل د دربدري څه زغلو چې مجبوریت نه وي موږ یوه دانه هم نه کوي څوک.
او پس ولایتي شورا د حکومت پر کارونو د نظارت مسؤلیت لري، تاسې تر اوسه د کوکنارو په مخنیوي کې څه کړي؟
د ولایتي شورا کارونه تقسیم نه پر کمیټو شخصا ما په دې کې هیڅ کار نه دی کړی، که څه هم مسؤلیت لرم، خاص مسؤلیت لرم، نظارت باید کړی وي او شاید په دې کې بعضو وکیلانو کار کړی.
اوس به راسو احساس تاسو ته، په تېر کال کې په کندهار کې د کوکنارو کښ ډېر سوی و او تاسو مسؤلیت لود چې باید دا کښ واړوئ، خو بیا هم لږ کوکنار مات سول او د نورو حاصلات ټول سول، تاسو ولې په دې مبارزه کې پاتې راغلاست؟
مخدره مواد سره د مبارزې پولیس د قانون د تنفیذ مسؤلیت لري. ولې دلته که موږ ووایو د مخدره توکو د کمښت یا یولي په باندې نورې پالیسیګانې هم شته چې هغه د معیشت بدیل دی، د مارکیټ پیدا کول دي، د اوبو او رسولو میکانیزه سیستم دی. ولې موږ چې د تنفیذ د قانون مسؤلیت په غاړه لرو؟ د سرکل په جریان کې هغه تخصیص یا هغه بودیجه چې ریاست ورکړ شوی وه د هغې په نظر کې نیولو سره موږ وتوانېدلو چې د جړۍ پنجوایي او ارغنده ولسوالیو کې یو زره شپاڼس جریبه ځمکه چې هغه مایا دی وچې یعنې نور نه ماتول بیا پایده هم نه درلوده، دا موږ ترسره کړه. ولې په دې باید ما اعتراف وکړو چې باکیان د افغانستان په جغرافیا کې دغه کرل سوی کښت د دولت په دغه امکاناتو باندې چې بینډي ټولنه کومک مرسته ورسره ونه کړي دا به امکان پذیر نه وي. او بل دا چې دا به هم انصاف خبره نه وي چې موږ بزګر د کښت د رسول سره بیل هغه خدمات چې دولت مسؤلیت لري چې باید بزګر ته وړاندې کړي، لکه مارکیټ پیدا کول، د سړکونو جوړول.
ځینې خلکو موږ ته ویل چې دا کمپاین ځکه ناکام دی چې پولیس له بزګرانو رشوت اخلي او دا غوی کوکنار نه ماتوي، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
کچیر داسې مسایل وي دا ردولی هم نه سمه. ولې دغسې یو څوک چې موږ ته راغلی او پلټنه کړې سره په دې عقله موږ موجود نه لرو، کچیر دا تثبیته سي پولیس په قانون کې کوم امتیاز نه لري، پولیس به هم د قانون ملتسپل کېږي او دلته کېږي معرفي کېږي.
او پس اب غواړم دا پوښتنه ساسې خم وکم، ویل کېږي چې د کوکنارو د ماتولو پر وخت پولیسو د هر جریب پر سر له خلکو پیسې اخیستې دي او د هغوی کوکنار یې نه ور ماتول، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
شاید پولیسو د بزګرانو څخه پیسې اخیستې او چې څو نه ځینې اخیستې زه به خوشحاله یم، ځکه چې څلورویشت میلیونه ډالر یوازې د پورزن او څلور اشاریه یو میلیون ډالر ام سي موسیت او یو اشاریه درې میلیونه ډالر د کارډیپ موسیت ته چې جمله دېرش میلیونه کې د دوه کال لپاره اخیستی وی دي. ستاسو د سوال په اساس کله چې د پورزن ته دا پروګرام سپارل شوی دی په کول د ریز د موادی مخدر کوکنار یو په درې کپسولر چنده اضافه سوي دي. نو په دې خاطر باندې دا مسله ټول پر دې اړه وم.
حاجي صاحب غواړم دا پوښتنه ستاسو څخه وکړم، ځکه تاسې هلته عملاً په سیمه کې یاست. آیا تاسې هم داسې لیدلي دي چې پولیس دې د بزګرانو څخه د کوکنارو پر سر باندې پیسې واخلي؟
داسې دي دا خو ما خپله نه دي لیدلي، شاید اورېدلي به مې چې پر هغه علاقه باندې چې یو څوک مسؤلیت لري د پولیسو چې یو څوک کوکنار کړي زمیندار، نو دا ورته وایي چې دا خو منې دي د حکومت د خواسته ناکارونه کښتي، نو که ته ماته پیسې راکوې ښه ده، ښه که نه نو نه در پرېږدم متوم یې. لیدلي مو نه دي. مقصد
څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه نشه یان شته چې یوه لویه برخه یې له همدې تریاکو څخه جوړیږي. تاسو فکر نه کوئ چې د پیسو ګټلو لپاره په لوی لاس خپل ځوانان په نشو اخته کوي؟
هو دا خبره پر ځای ده استاده چې د دغه تریاک کرلو سره نشه یان ډېر شوي دي، مګر بزګر خو ما درته ویل مال وچ کلک مجبوره دي. دا که زه یو مثال درته ووایم چې دا زمیندار یوازې زمینداری ته ناست دي یا تا دا دوکانداري ته لم څوک نه پوهېږي. موږ د لنجې میوې مارکیټ د سرې جامې سره درلودې، دا د ښار مابینو ګڼه ګوڼه یې جوړ کړل، ووتې شورندان ته شپږ ولسوالۍ زمینداران راټول شول، لکه د خاکریز، ارغنداو، ژړۍ، میوند، ډنډ او پنجوایي. چې زموږ څخه دغه مارکیټ ډېر لیرې دی، نو موږ باید واخلو حکومت ته چې موږ ته د شپږ ولسوالۍ دپاره خو حضراتي ولسوالۍ هم دغه دي، میوجات هم دغه لري، نو موږ ته چې په دې سر کې د ښار یو مارکیټ ته د جوړ کړي. والي صاحب چې دا زخمي سو دې ته ولرلو، د شپږ ولسوالۍ خلک دستي راته وویل چې در جوړو، خو هغه دوی په ټکه یې ورکړي جوړ سو. موږ بیا غوښتنه ځنې وکړه چې دغه زموږ د شپږ ولسوالۍ خلک غوښتنه کوي چې دا مارکیټ دلته جوړ سو، نو دا اوس څه ګناه کیږي چې موږ هم یې څه سام پکښې کې ولرو، څه دوکانونه پکښې کې راکړي. ښاروال صاحب ته ورغلو، هغه ول 500 دوکانه به درکړو. ټیکهدار شادمن حکمت، شادمن ته چې ورغلو، هغه شپږ دېرش دوکانه، هغه چې جمله شپږ اتیا دوکانه چې موږ هم کنه پر وکړو چې پروا نه کړي نور د مارکیټ دي، او دغه نو زموږ. بیا هم کوالي صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که حکمت شادمن ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که ولایتي شورا ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که ښاروال صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که قومندان صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي. زمینداران یې ولې غواړي په دې مارکیټ کې دوکان څه کوي؟ خو هغه زمیندار دي، هغه په دا غواړي چې د زمینداري بانجان، بینډي، رومیان، کډو، د انار چاودلي یا رنګه انګور رابر کړي وي، هغه چې راوړي د دوکاندار ته ودرېږي، وایي دا انګور په څو دی مثلا قیمت ورته وایي چې په سل کارتن یا په 200، هغه وایي دا ارزښت لري زه بلاړ تېس دی. دغره په دا ګرد مارکیټ څوک شخص نه لري چې ورته ودرېږي چې دا زما مال تک شه زه به سبا خرڅ کړم. نو اته چې په 400 دوکانه کې موږ ته شپږ ولسوالۍ کې یو دوه دوکانه لا نه رسېږي، نو زمیندار لا څه وکړي؟
احساس هب داسې هم ویل کېږي چې داسې خلکو هم تاریا کرلي چې هغوی په حکومت کې لوړ پوستونه لري او یا ډېر زورور دي، او تاسې د دوی کوکنار نه سي ماتولی، دا خبره څومره سمه ده؟
ولاد ته کندهار په ساحو کې موږ داسې مشکل سره نه یو مخامخ شوي. که تاریاک پاتې شوي دي ټول دا پاتې شوي دي، ولې داسې شخص چې موږ وینو چې هغه په دولت کې غټ موقف لري او یا د کمپاین په مخ کې درېدلی او د دا زور ازمایلی چې زما کوکنار دې مات نه سي، د داسې یو پکریا او یو داسې شي سره موږ نه یو مخامخ شوي.
کوکنار په امن ولسوالیو کې تر ډېره وکرل سوه، او تاریاک هم ټول سوه، او لکندار نور ولایتونه او بیا نړیوال مارکیټونه ته ورسېدل. دا تاریاک له کومو لارو کاچاک سوه؟ او تاسې ولې مخه ونه نیوله؟
د مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو تعداد یا کمیت لږ دی، نو دغو مشکلاتو په نظر کولو سره هغه فرعي لارې چې دي مشخصې زه ویلی نه شم، چون دا یو کشفي اصرار دی. هغه فرعي لارې چې د امنیتي لحاظ څخه د مخالفینو تر دغه لاندې دي، خارجي مارکیټو یا پولو ته، خارجي پولو ته رسېږي، لکه پاکستان او ایران مرزو ته رسېږي.
لږ باید وضاحت ورکړو، ځینې ولسوالۍ لکه ژړۍ د دې نورې ګاونډي ولسوالۍ د دولت تر حاکمیت لاندې دي، تاسو که د کوکنارو پر ضد مبارزه ونه کړه او هغه مات نه شول، په دې انتقال په مخنیوي کې ولې پاتې راغلي یاست؟
دغه تاریخ چې دغه مارته ویل چې د هغه لارو چې دغه ذات څخه چې په متفرقه ډول سره په ډېر محرم ډول سره ولې داسې هم نه دی چې موږ نه یې توانېدلي. موږ توانېدلي هم یو تقریبا موږ د 6 کال په جریان کې د شپږ اویا قضیې د مخدره توکو دو چې هغه معدلي ارګانو ته د څېړنې دپاره استولې دي.
اوپا صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه اوس څه کول پکار دي او حل لاره څه ده چې په افغانستان کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو مخنیوی وسي؟
بړه ټول په خارجان کې ده. لومړی خارجان باید کدی دغه مواد مخدر پوښتا من کول دی غواړي، نو په خارج کې دي د دې د خرید مخه ونیسم، خو دا خارجان دي چې په خارج کې ورته ناسې په لوړ قیمت ورساخلي.
ډیر تشکر د خپل میلمنو څخه په مننې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، از موږ دا نننۍ ګردی میز پر همدې ځای پای ته ورسېدی. علامه ملز،
ټولنیز شبکې، انټرنیټ،
فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس هم راغلو د خپرونې وروستۍ برخې ته چې د ډرامې برخه ده. جمیله یوه غلې اوبدونکې مور ده. دا یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلي کې اوسېدل، خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه شوي نو ماشوم یې پرله پسې ژاړي. ماشوم په ظاهره روغ جوړ دی، خو بیا هم هیڅوک د ژړا په علت نه پوهېږي. دا چې د ماشوم د ژړا علت څه دی او د دې ژړا تر شا کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړې ده.
او خزی دی ماشوم خو مغزه را خوړل، دا ولې نغلی کوي؟
ته نه ګوري وسړیا چې له غېږې مې نه دی ښکته کړی. او دوه ساعته کېږي چې په غېږ کې ګرځاو.
څه ټکه ورباندې پرېوتی؟
نه پوهېږم، لکه چې ولسوالۍ ته راکډه شوي یو، پرله پسې ژاړي، بیخي خوله نه ده بنده کړې.
وږی به وي، لږ شیدې ورکه.
شیدې خو ورکوم، خو نه یې روي، بیخي خوله مورته نه ور وړي.
ته یې وګوره، په نس خو به یې درد نه وي.
نسې داسې پوست دی لکه وریښم. نه پوهېږم چې ولې یو دم داسې شو.
څه سپیرکۍ او خواږه ولني ورکه، ګوندې ورسره ښه شي.
دا مې څوام ځل دی چې کپه ورکوم، هېڅ نه ورسره ښه کېږي.
تبه خو به یې نه وي.
تبه یې لکمه شوه، ګلۍ یې غوندې یخ پخ دی.
سهار به یې ډاکټر ته بوځو، نن یې درېیمه شپه ده چې ژاړي، لیونۍ یې کړو.
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کېږي، زه یې سمه لیونۍ کړم. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، په دغه چوکۍ کښېنه. څه دې وکړه، معاینات مکمل شو؟
هو ډاکټر صاحب، دا د یوې ګورئ.
ښه ښه تېر راکت، ښه ښه، دا هم سم، دا هم نورمال، صحیح، د کولمو میکروب هم نه لري. ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه دي؟ زما په زوی څه شوي دي؟
په معایناتو کې هر څه سم دي، هیڅ ناجوړي نه لري.
نو بیا ولې ژاړي؟
ته پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم.
دا دی ډاکټر صاحب.
خورې کور مو چیرته دی؟
ډاکټر صاحب، درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده، مخکې مو کور په کلي کې و.
ښه ښه، هلته مالک ژړل؟
نه ډاکټر صاحب، هلته مې خواښې وه، زوی به مې ارامه و. زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه ومه، ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلي.
خواښې د زوی څنګه ارامه و؟
ډاکټر صاحب، دا مې لومړی اولاد دی، کله چې پیدا شو ډېر نارامه و. خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول، بس ټوله ورځ به ارامه ویده و.
څه شی تریاک مو ورکول؟
هو ډاکټر صاحب، زموږ په کلي کې همدا رواج دی، ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو.
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوي؟
نه ډاکټر صاحب، دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي.
بس بس بس، پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي.
ډاکټر صاحب، په څه شي باندې پوه شوئ؟ زما په زوی څه شوي دي؟
خورې، ستا زوی په تریاکو اخته سوی.
څه؟ دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاک اخته کېدی شي؟
خورې، تریاک لوی او کوچنی نه پیژني، هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پرې اخته کېږي.
ډاکټر صاحب، خدای به کوي ته به کوي، غمې را وخورئ او زه مې له دې بلا خلاص کا، دا مې یوازینی زوی دی.
خورې اندېښنه مه کوه، علاج یې کېږي، موږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو.
یالله، زما خو مینه سپیره شوه، زه خو تباه شوم، زه څنګه مور یم؟ ما خو په خپلو لاسو خپل زوی په تریاکو اخته که، خدای څه وکړم؟
دوستانو، دا و د دیونه د زهرو کاروان خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې مو په لوی او بخونکي خدای سپارو. خونه ولرئ.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازادهی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.